پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزا اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې لا دفاعي حالت نه دی تعرضي حالت تروزی د سولې راتلونکي به څنګه کیږي. همدارنګه د ټیفای د انتخاباتو د څار د بنسټ لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان نورو.
ولسمشر غنی د پلوچرخي د بنديانو د وضعیت په اړه د بل څېړنی امر وکړ. اروپایي اتحادیه هم د اوکراین د بیلتون غوښتونکو له لوري د انتخاباتو پریکړه وخندله او د لومړي ځل لپاره به د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د پلوچرخي د زندان د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د ترسره کېدو امر کړی دی. اشرف غنی پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده او په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی به په دې زندان کې په بلواو کې د بندیانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنه وکوي. په وروستیو کې په دې محبس کې د بندیانو د بلواو او د سلګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب په اړه راپورونه ورکړی شوي وو. له دې محبس څخه یو شمېر بندیانو له ازادي راډیو سره په تلیفوني تماسونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د اوسېدو له ناوړه شرایطو هم سر ټکولی وو. د پلوچرخي په محبس کې د بندیانو لپاره په نوي جوړېدونکي بلاک کې به 2650 کوټې وي چې د 3000 بندیانو د ځایېدو ظرفیت به لري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د ښځو د پیاوړي کولو لپاره متمرکزه وه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کېده ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې. د دې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس اید 280 میلیون ډالر ځانګړي کړي او هدف یې دا و چې له 15 اویا زره افغان ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړتیا ترڅنګ دوی وهڅوي چې په خپل سوداګریزې چارې پیل کړي. په هغه څېړنیز راپور کې چې سیګار نن خپور کړی د دې پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر شو کارونو د 15 افغان منو د کمارلو یادونه شوی. خدا هم ویل شوی چې دا نه د سرګندې چې دا کار دی په همدې پروګرام له برکت شوی وي. د سیګار مشر جان سوپ کو ویلی داسې سم معلومات نه دی موندلې چې دغه پروګرام له کومې شیزې سره مرسته کړی وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوې چې له 5 کلونو راهیسې چې دا پروژه پیل شوې د مصرف شویو 80 میلیون ډالرو په سلو کې 13 یې د ټیکهدارانو 3 امنیتي کمپنیو او له هېواد بهر اداري چارو ته بیلې شوې وي. 215 اتل قول اردو وای په ورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل دي. د دې قول اردو په وینا په دې هوایي او ځکنوي عملیاتو کې چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې وشول د یو قومندان مولا خیر الله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د 215 اتل قول اردو هم دا راز وای چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوال طالبانو یو پټنځای بمباری کړی چې ولستنه پکې وژل شوی او یو ولسنور ټپیان شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې د چوری ولسوالۍ په نیازو کلی کې طالب قومندان مولا خیر الله د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او تلور ملګری ټپیان شوی دی. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالات حمله اروپایی اتحادیه سره چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یو جالی پروسه یاد کړی او ویلی دی چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي هیدر ناورت د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغه زیاته کړه دته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصور لري چې درست انتخابات دې ترسره شي او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لژبنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر 15 ورځې مخکې هم پر دغه پلان انتقاد کړی و. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د بندي کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز دا دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دوه دیرش کلن وا لون او اتویش کلن کیاو سوی له دې سره سره د رواني میاشتې په پیل کې په وو کال باندې محکوم شول چې نړیوالو د هغوی محاکمه وغندله. آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې نن پنجشنبه د دې قضیې په اړه وویل چې دا د بیان له ازادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دې زیاته کړه چې دا کسان په دې خاطر نه دي بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړې چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات بل روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې د تیلو په تولید کې مخکې شي او په نړۍ کې د اومو تیلو پر وستر تولیدونکي بدل شي. د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په 13 فبراير میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو تر تولید واوښته.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د شهید دونې په مناسبت په یو غونډه کې په ورستیو بیلابیلو مسایلو څرګندونې کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات به در سره شریک کړو. د څرګندونې هم د څو شیبې مخکې روانې وي. د امنیت د ټینګښت په موخه په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي ځواک جوړیږي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت نه دي تهاجمي حالت ته راووځي، د سولې د خبرو راتلونکي په اړه څه فکر موجود دی؟ په دې موضوع د سولې د عالي شورا له چارواکو سره غږېدلی یو. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو په وړاندې ورستر بل ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. دا موضوع هم څېړو که وختو. نور ریپورټونه هم لرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم له یاده ما باسي. دوستانو بخنه غواړم د کور کلیونیس پروګرام زموږ په بل خبرونه کې خبريږي. په دې خبرونه کې تاسو یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث اوري. لکه مخکې مو چې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شهید دونې په مناسبت په یو غونډه کې وینا کړې ده. نو موړې په ورستوي کې په کابل کې په هوایی ډزو، په امنیتي مسایلو، انتخاباتو او نورو مسلو غږېدلې. رحمت الله افغان د نوموړي څرګندونې تعقیب کړې دي. هم د اوسره سره د کابل استډیو نه په تماس کې دي. افغان سپ خبرونې ته ستړي مشي. لا تاسو به واورو دي ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو کې مهم ټکي څو او درته وایي چې د وینا پای ته رسیدلې کې اوس هم دوام لري.
امانه نن صاحب د محلم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا جریان لري. د غوینا د شهید ونی د منځنه په مناسبت البته په هر کې جوړه سوې ده. دغه غونډه ګډونوال شاوخوا 300 کسان دي چې د شهیدانو زامن یا هم د کورونی غړي دي. له مختلف ولایتونو کابل ته راغلي درې ورځې خپل منځ کې غونډه درلودلې. حکومت تر هی وړاندې کې او اوس رئیس جمهور سره کتلې دي. هم د مناسبت باندې غونډه روانه ده. د شهیدانو وارثینو غوښتنې لرلې، خو مخکې له دې چې دوی غوښتنو ته ولاړ سو، رئیس جمهور ځینو ټکو ته اشاره وکړله. محمد اشرف غنی وویل چې هیڅکله هم هوایي فایرونه، سړکونو ته راوتل، وسلې ګرځول، روب او اشد خپرول دا د شهیدانو هغه کوم مسؤلیت ده چې موږ دوی په وړاندې لرو، دا نه ترسره کیږي، بلکې دغه خلکو تکلیف ورکوي او د غیر مفید کارونه دي، د شهید ارمانونه دا نسی پوره کولی، بلکې شهیدان له دې نه زیات څه ته اړتیا لري چې هغه ټولنیز عدالت او چې په دې برخه کې دوی قرباني ورکړي ده. همدارنګه محمد اشرف غنی وویل چې هوایي ډزې دوامدار امنیت نشي راوستلی، عادل نظام نشي رامنځته کولی. همدارنګه یادونه وکړه چې عادل نظام د بهرنیو په مرسته نه جوړیږي. که څوک داسې فکر کوي چې بهرنیان موږ ته نظامونه جوړوي، همدارنګه موږ ته به سیستمونه جوړوي، خو دا خبره غلطه ده. افغانان باید خپله په دې لاس کې په دې برخه کې لاس پکار چې همدارنګه یادونه وکړه چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه ده، نوره جګړه بس ده، جګړه نه غواړو. انتخاباتو ته مې اشاره وکړه، دوی وویل چې انتخاباتو په وړاندې لرو، د جمهوري ریاست انتخابات یې، همدارنګه د ولسي جرګې انتخابات یې، د پټول ملت غږ وکړل چې دا په یو ملي بحث تبدیل کړي او په دې کې برخه واخلي. همدارنګه وویل چې ځینې کسان، البته یادونه چت مشخص اشاره ونه کړه، ویل چې غواړي د زموږ مذهب، تمدن او تاریخ چې دوامداره دا تزرګونه کلونو ته رسیږي، دا له منځه یوسي. د همدارنګه وویل چې څوک هم په دې برخه کې بریالي نیسي، افغانان په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد لري او دا به دوامداري. د شهیدانو وارثینو ځینې غوښتنې لرلې. د شهیدانو یو تن عطاالله صافي په نام یو کس و چې پلار یې په هرات کې له لاسه ورکړی ده، د په حکومتو د انتقادونه وکړه، ویل چې په دې برخه کې د شهیدانو وارثین هغه کورنۍ هېرې سوي دي او څه ډول چې لازمه او په دې برخه کې کار نه ده سوي. همدارنګه هغه د شهیدانو چې کوم قانون و هغه نه دی پلی سوی، تعلیم د اوسېدنې، همدارنګه نور کوم شیان چې قانون ورکړي دي بیخي پلی سوی نه ده. د ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې جدي پام وکړي، توجه وکړي، تر څو پورې د شهیدانو کوم وارثین چې دي هغه خپل حقونه د قانون په چوکاټ کې واخلي. بلانسم
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو څخه. قدرمنو دوستانو، رحمت الله افغان و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه څرګندونو په اړه یو لړ جزئیات را سره شریک کړل، چې نن یې د شهیدانو د ونی په مناسبت د شهیدانو د کورنۍ یو شمیر غړو سره په غونډه کې کړی دي. په راتلونکو خبرونو کې به د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې او همدارنګه دغلته د افغانستان د شهیدانو د کورنیو د غړو غوښتنې په تفصیلي توګه در سره شریک کړو. ته زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوازینی لار خبري اترې او بین الافغاني مذاکرات کړي او په دې برخه کې ورستې هڅې هله بخون کې بولی. د سولې علي شورا مرستیال الله رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي او سیمه ایزه کچه هڅې روان دي. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسولین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولای او په کار دي چې په دې برخه کې عالمان، مخبر او سیاستوالو ته ونډه ورکړل شي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب نور لتا سو اورو.
بله، د سولې هڅې او سره مهاله د ولسمشر غنی له خوا افغان ځواکونو ته له دفاعي نه تعرضي حالت ته د جګړې د ډګر قومنده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وسلوالو طالبانو سره د سولې وازنې لار خبرې اترې او مذاکرات کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروګرام کوم دغه د خبرو د لور نه مو هغه لګري وکړو، کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نور حلقې مشل شي هغه د خپل لارونه، خپل پروګرامونه لري، هغه موږ سره په تماس کې دي، هغه موږ سره هم انګي ان شاء الله په هله زره دی، هغه له طرفه په هله زره، له موږ طرفه په هله زره، د منځقوي ملکونو له طرفه او په هله زره هم د ښانتې د بې ملي ټولنې له خوا مطمئن هم چې ان شاء الله له لارو هم وري.
د یادونه د چې د افغانستان د سولې په اړه په یو تازه اقدام کې د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل. داخل شو او دغه هیواد د سولې بهیر ملاتړ وشو. بل خو طالبانو دوه مشانو چې له امریکا سره د خبرو بهیر خبر دي. رويټرز خبري اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د پلاوی په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به پړاو بل پړاو خبري تکینی. خو دا چې آیا د ولسمشر غنی له خوا افغان ځواکونو ته له دفاعي ناتعارضي حالت ته د جګړې د ډګر قومنده به د سولې دغه څه زیانمنې نه کړي، د سولې عالي شورا په دې اړه څه ونه ویل. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دفاعي ناتعارضي حالت خپل کړي. دا په لاس حال کړه چې ښاغلي غنی د اختر په مناسبت د درې میاشتو لپاره له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړی وو. ښاغلي غنی دا هم وویل چې د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې پر جنګیدونکو جنګیالیو بهرني فشارونه موجود دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولی او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسیون سره راټول شي. د یادې شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تصمیم گیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بددي شي. د حالت غیر دي چې د ملت شخصیتونه دي، د اعتبار وړ دي، علما دي، دانشمندان دي، سیاسین دي، دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې لپاره لار پرانیزي.
خغل قاضي وایي چې د زور لارې و ناکامه تجربه ده او د افغانستان مسله پوځي حل لار نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په څوزلي دا ویلي چې له سوله خوښونکو طالبانو سره به سوله کوي او هغوی چې جګړه غواړي د جګړې ډګر به ورسره تود ساتي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
مننه تورمان صاحب. قدرمنو دوستانو، اجمل تورمان چې له کابل څخه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه معلومات راکړل. وس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونو ته یوسف خان زدرانه دروړي.
د قرقل د پوستکي ریاست مرکزی آسیا او اروپا ته د پوستکو د صادراتو د ډیریدو خبر ورکوي. د دغه ریاست اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وخت د افغانستان د قرقل پوستکو لومړنۍ صادراتي وسته فنلند ته هم د سترو صادراتي شرکتونو لخوا رسیدلې ده. دی وایي په ټوله کې تر اوسه له 90 څخه ډیر د قرقل پوستکي د مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. ښاغلی عارف وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکو صادرول د هیواد مالدارانو او د هغو کسانو په اقتصاد مثبت غیز لري چې د قرقل د پروسس په برخه کې کار کوي. د افغانستان د قرقل د پوستکي ریاست د معلوماتو لمخې په 1398 کال کې د قرقل پوستکي د صادراتو میزان 190% زیاتوالی پیدا کړی او دا صادرات اوس هم په ښه شکل روان دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي 120 لوکونډو میرمنو ته چې د کرنې په برخه کې فعال دي، د پروسس او د کرنیزو محصولاتو د څرنګه کارولو او خرڅلاو د زده کړو پروګرام پیلوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په دغه دوره کې میرمنو ته د دې زده کړه ورکول کیږي چې په لږ کوچنۍ کرنیز ځمکې څخه څنګه داسې استفاده کولی شي چې حاصلات یې بازار ته هم عرضه کړي. ښاغلی تسل وایي د دغه پروګرام له لارې تر دې دمه 2600 کورنۍ تر پوښښ لاندې نیولې دي. د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا ډول پروګرامونه د بېوزلو میرمنو او کورنیو په اقتصاد مثبت اغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلې بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 150 کیلې بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجې 1.5 منې بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی ګلارې 500 افغانۍ.
خبرونه مو اوریدل. اقتصادي خبرونه و دوستانو. وسم مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، یو نړیواله مسله راخلو. د ناتو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناتو د مانورونو د یوې برخې په توګه پوځي تطبیقات ترسره کړي. دغه مانورونه د سپتمبر پر 12 نیټه وشول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره په استډیو کې ده. فریبا جان، د ناتو د دغو پوځي تطبیقاتو هدف څه ښودل شوی دی؟
بله انسب بریتانیا، فرانسا، ایتالیا او جرمنی هغه ودونه دي چې جټ الوتکو یې د اروپا په لویدیز کې د ناتو په منورونو کې برخه واخسته. دغه تطبیقات چې د سپتمبر پر 12مه یعنی پرون وسول، تر ډیره په لویدیز کې دغه سازمان د متحدینو په هوایی حریم کې د روسي الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی. په 2014 کال کې د بالکان سیمه هوایی حریم ته د روسي الوتکو د ننوتلو 800 مورد ثبت شوی دی. دغه پوځي تطبیقات داسې محل کېږي چې روسی هم په همدې وخت کې د دغه یواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایی دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. د لویدیز متحدین اوس مهال پر هغه موافقه بحث کوي چې د دې ائتلاف غړي د یوې واحدې فضا تر نامه لاندې وکولای سي چې د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. دا مهال د دې سازمان هر غړی هیواد خپل د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. دا اقدامات په ټوله کې داسې مهال سوي دي چې د اوکراین، سوریه او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله د روسیا او لویدیز ترمنځ اړیکې ترینګلې دي.
د ناتو دغه پوځي تطبیقات څه وخت ترسره کیږي او راپورټونه څه وایي چې څومره به پراخ وي؟
ناتو دا مهال په شپاړسو کلونو کې تر ټولو پراخو پوځي تطبیقاتو د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نومبر کې به په ناروې کې ترسره سي. ټاکل شوې څه باندې 40,000 ځواکونه برخه پکې اخلي چې ځینې به یې د فنلند او سویډن وي چې هغوی د ناتو غړي نه دي. په همدې حال کې لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، روسیا په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات لري. د روسیې پوځ د خپلو تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد پوځ لخوا د زاپات یو اتیا په نوم د میلادی کال پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالې لغړو هیوادونو د 1,00,000 او 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره اونۍ ویلي و چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 16,000 پوځي وسایط، له زرو زیاتې الوتکې او اتیا جنګي بیړۍ به په د روسیې په پوځي تمرینونو کې ګډون ولري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ناټو او روسیې د پوځي تمریناتو د روانو سیال یو حال راک دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په ډېرې دودي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره بملوي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، د دوی د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول تیاري او چمتووالی په کار و نه دی نیول شوی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور بله تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه نان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویل امنیتي ستونزو سربیره د هیواد روان سیاسي کړکیچ، د ګوندونو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د درلنشاو کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده نن په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکو انتخابات تر سره هم شي، دغه مرستونزو سره سره نو لګنو ستونزو سره با ملیوی
ما شدید نگران هستیم که اگر برای سه مورد مشخص، امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی بر انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگیره، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود و افغانستان به طرف بحران خواهد بود.
خغل ایوب زاده وای په لوی ولایتونو کې د نامنې ورسته یو پیښه د انتخاباتو د تر سره کېدو په برخه کې دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي، نو ځکه لامنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې هلې ځلې تیزی کړي تر څو په راتلونکو کې شفاف انتخابات ولرو. نو موړی وای د بنسټ د موندنو لمخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول پکار ده، هغه ډول چمتووالی نه دی نیول شوی او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې دوی په نغېړۍ باندې تورنې. همداراز نوموړی ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو باندې عمل کوي او د دوی وړاندې شوو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د میزان پاتې وشتمه یعنی یوازې شپږ دیرش ورځې وروسته ترسره شي. دغه بنسټ بنسټ وای د انتخاباتو د درنشاد رئیس او کمشنرانو ترمنځ جدي اختلافات د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د محلويش لمخې د رای ورکونکو د فیرس نه خبرول په ولایتونو کې د محلي زورواکو د خیالي مرکزونو شتون په کمیسون کې د خزینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلۍ او د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو یي داګانې حق څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي دي چې د دوی هڅه دا ده چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د میزان پاتې وشتمه باندې دوی ډاډ ورکړی دی چې انتخابات به ترسره کیږي، خو دا مسایل په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان سیاسي احزابو په دې برخه کې یو شمېر لانجې راپورته کړي دي. د حزب اسلامي په ګډون باندې زیاتره سیاسي احزابو ګواښ کړی دی چې په خپل ټول توان باندې به هڅه وکړي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. دوی له حکومت غواړي چې هماغه سي د ژمنې سره سم باید انتخابات د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د وخت کمښت په پام سره اوس نشي کېدلی چې په بایومټریک باندې انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مشر هغه اندېښنې را سره شریک کړي چې وایي روانو شرایطو ته په پام راتلونکي انتخابات ښایي ډېر ستونزمن وي او له ډېرو ستونزو او نیمګړتیاوو سره به ملوي. دی وایي چې که په دې برخه کې اقدامات ونشي نو دا انتخابات د افغانستان لپاره په یو بحران بدلېدای شي. له اکرام مننه کوو، ته زموږ غږ لا ساتئ راډیو نوري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امنیت د ټینګښت په هدف په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي سواک جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
چارواکي وایي د مرکزی ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لا ټینګښت په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایی، ارغنداب، ژړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یاد ولسوالیو ولسوالانو د دغو ځواکونو پر شی روزنې ټینګار وکړ.
و تاسو ته د ملت خور او مور، و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان، و تاسو ته د ملت کشر او مشر، ټول سترګې په لارې دي.
تقریبا د دوې میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو، راوستلی مو که مشکل نه لرو. اوس موږ خلک ورته آمده کړي دي چې نن موږ د سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره به کښېنې، هغه به خپله درکې یو څه غوښتنې دی لري چې هغه ته د لوړو مقامات پر ورسه
که لږ څه داسې یو نرمښت ورسره اوسي په تعلیمي برخه کې او په قراره قراره باندې په وروسته وروسته چې نور پروګرامونه ورته ونیول سي تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دوی باندې عملي سي.
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دي هغه د نشې څخه لرې خلک دي، نو موږ به کوشش وکړو او همیشه موږ خبرې مو سره کړي د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو دپاره هغه جلب سي.
د 215 اتل کلي اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود وایي چې د رامنځته کېدونکو ځواکونو د دوو ټولو تشکیل پوره سوی او د پات نور لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبېدونکي کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې اردو محلي حق نه دره چې از کس دایا وشور زکات
دی. وایي د محلي اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د او شراب زکات په نوم څه وغواړي. کچیر کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسي.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
پر همدې محل په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي هڅه کیږي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوستي ځوانان جذب سي.
کندهار په ساته به یو خبره وکړه، زموږ خلک هر کار کې په ډېر تکلیف باندې کار ته ولاړ دي. موږ چې کله کار ته ولاړ شو بیا په ډېر سختۍ باندې ولاړ دي. بیا در خپل ژوند در اخیر سګلې پرې بیا د خپل لارې څخه یا د خپل ارادې څخه نه پر شا کیږي. نو اوس هم که دته چې کومه اشاره وسوله چې دا کم تعداد چې ورکول سوی دي یا ټارګټ کول سوی دی د دوه څلور ولسوالۍ لپاره او په خاص ډول په دوه ولسوالۍ کې چې وس د دې لپاره کې دوه په حالت کې دی یا په لسوی دی نو د دې کومبټ احساس وکي زه تاسو ته اطمینان درکوم وعده درکوم چې هیڅ د کومبټ احساس مکو.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لاټینګش په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوې سیمه ایز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له کندهار څخه مو واورېدل چې چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په هدف په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي ځواک رامنځته کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.